په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او رېډ ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم ډېر برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ملګري ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کنفرانس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د امریکا لخوا هغه روزل شوي افغان پیلوټان چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تللي وو له هغې هېواده وتل پیل کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پوز وای د هغو مزایلو ازموینې چې شمالي کوریا په تیرو دو ورځو کې ترسره کړې دي د هیواد ګاونډیان وو له هغې ور هاخوا نورو ته ګواښ متوجه کړی دی. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کنفرانس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه رئیس په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی دی. د اګست په 15مه وخت د طالبانو له رسېدو مخکې هم د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه یعنې 18 میلیون وګړو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندوی ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالي او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دې هیواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي چې دا سازمان د دغو پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالي سرچینې نه لري. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ان دومره پیسې نه لري چې د خپلو کارکوونکو تنخواوې ورکړي. د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننی کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالو کمیټې رئیس پیټر موریر او دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د امریکا لخوا هغه روزل شوي افغان پیلوټان چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تللي وو له هغې هېواده وتل پیل شوي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د دغو پیلوټانو او د کورنیو د لېږدولو بهیر پیل شوی. یو پیلوټ چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویترز آژانس ته ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د بیولو بهیر پرون یکشنبه پیل شوی او هلته به د موقت وخت لپاره پاتېږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ وویل چې له ازبکستان د 550 پیلوټانو او د کورنیو د ایستلو لپاره یوه موافقه تېره اونۍ د بایډن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ شوې ده. دغه پیلوټان او کورنیو تېرې میاشت چې کله طالبان پر افغانستان واکمن شول د دې ډلې د ویرې په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته تللې دي. د ناتو عمومي منشي یم ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیځ قدرتونو د شلو کلونو د هدفونو دفاع وکړه او ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کېدای شي چې په یوه ګواښ پیښونکي هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړي ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه د جرمني له فرانکفورټر الګمانه زایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خپره شوې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو تړون د نورو غړو هیوادونو شل کلن پوځي ماموریت د تیرې اګست میاشتې په 1 پای ته ورسید خو تر پای ته رسېدو دوه اونۍ مخکې په کابل کې ملاتړی حکومت او افغان پوځ چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه لنګ شول او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د امریکایي پخوانیو چارواکو په ګډون یو شمېر لورو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغې له وخته مخکې او په بیړه وتل بللی دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ورلد مورس پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د تروریستي بریدونو د شلم تلن په مناسبت وینا کې خپل پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شوی و. بن لادن چې د دغو تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کیږي د 2011 کال په می میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمېر سرحدي پولیس بیرته خپلو دندو ته ورستانه شوي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې وویل چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دندې ته د ورستنو شو سرحدي سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي چې هماغه پخوانی پوځي یونیفورم اغوستی دی. د طالبانو چارواکو ویلي چې د کابل د هوایي ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتکو ته چمتو شوی، خو لا هم نه ده څرګنده چې دغه هوایي ډګر به کله د مسافر وړونکو الوتنو پر مخ رسما پرانستل کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د هغو مزایلو ازموینې چې شمالي کوریا په تیرو دو ورځو کې ترسره کړي دي د هیواد ګاونډیانو له هغې ورهاخوا نورو ته ګواښ متوجه کړی دی. د امریکا د هند پاسیفیک قمندانۍ په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا دغه فعالیتونه د دې ښکارندوی کوي چې دا هیواد پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټولنه ګواښي. شمالی کوریا ویلی چې په تیرو دو ورځو کې د کروز مزایل او آزموینې بریالۍ ترسره کړي او ټاکل شوي د 1500 کیلومتر واټن هدفونه یې ایښتي دي. پیونګ یانګ دغه نوی مزایل مهم ستراتیژیکي وسلی بولي او وایي چې په دې سره د شمالی کوریا د مشر کینګ جونګ اون هغه غوښتنه پوره شوې چې د هیواد د پوځي ولتیا پر لا زیاتېدو یې ټینګار کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ولید دي خبرونه ډیره برخه موسیقي ده ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. ملګری ملتونه نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه دې غونډه کې به له افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو پر لارو چارو خبرې وشي او نړیوال به د مرستو نوې ژمنې وکړي. په عین حال کې د سلسلې نړیوالې کمیټې مشر ویلي چې له افغانستان سره به همکاري ته دوام ورکړي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوال د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 3 میلیونه کیږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بیزایې کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال له پایله تر اوسه څه باندې 15,50,000 کسان له خپلو اصلي مینو بیزایې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تیره اونۍ په 3 ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو 2 میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عامو افغانانو سره چې د خبرې کړي ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
ملګری ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په نننۍ مرستندوی کانفرنس کې به نړیوال افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه کم 1 میاشت تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کرنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خان جان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې تاسو د جنیوا کانفرنس ته څومره هیله من یاست؟ آیا نړیوال به له افغانانو سره هغوم رمرستي وکړي چې دوی ورته اړتیا لري.
واقعیت خبره دا ده چې زمونږ د افغانستان د خلکو هیله د نړیوالو نه دا ده چې افغانانو عام ولس ته به دوی جزا ورنه کړي. د افغانستان 40 میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي. نه تنها دا چې زمونږ خپل جایداد او زمونږ خپلې پیسې دوی په موږ باندې بندوي، دا انساني کرامت نه ده. دوی باید زمونږ سره کومک وکړي. زمونږ هیله سبا د جنیوا د کانفرانس نه دا ده چې دوی د دنیایي اصولو له مخې نه، د بشري اصولو له مخې نه، او همدارنګه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي اصولو له مخې نه د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. زمونږ هیله خو دا ده چې دوی باید د افغانستان خلکو ته جزا ورنه کړي. افغانستان هغه افغانستان نه دی لکه 40 کاله مخکې چې وو. دلته اقتصاد ډېر رشد کړی دی، دلته امکانات په تخنیکي لحاظ موږ د دنیا سره وصل یو، موږ د جهان د WTO غړي یو، موږ همدارنګه د نورو بینالمللي سازمانونو غړیتوب لرو او تجارت مو ډېر غښتلی دی. اوس زمونږ خپلې پیسې چې زمونږ شخصي پیسې دي په بانکونو کې، هغه دوی کنګل کړي دي، تجارت څوک نشي کولی. نو زمونږ هیله خو دا ده چې د افغانستان سره دنیا په دې رویش چې دا اوس یو میاشت نیولې ده د دې نه فرق راولي او
که راته ووایه چې د افغانستان مرکزی بانک تقریبا شاوخوا 10 میلیارد شتمنی کنګل شوی دی، آیا په دې باندې مو خبرې کړې دي؟ د افغانستان مرکزی بانک سره چې غږېدل یاست، آیا دوی کومې هڅې پیل کړي چې دغه شتمنی آزاده کړي؟
بله، او موږ څو مراتبې نه تنها د افغانستان بانک سره، بلکې د امارات د تجارت د وزیر سره او همدارنګه د مالیې د وزیر سره، زموږ تجارانو، زموږ سرمایدارانو و تاکونو څو ناست درلودلې. دا وسم زمونږ څو مناست د افغانستان بانک د رئیس سره، او په دغه هیله یو چې دا پیسې آزاد شي. زمونږ په زرهاو کانټینر چې مونږه ډیپازټ ورکړی دی، 50% هم تحویل کړی دي کمپنۍ وته، او 80% پاتې دي هغه به ترانسفر شي. دا لوی مشکل مونږ ته پیدا دی، او دوی باندې مونږ خبرې کړي، او همدارنګه دوی سره په دې خبرو لګیا یو چې دغه پیسې چې کنګل شوي دي، دا باید دوی حل ځلې وکړي چې د کنګل نه خلاص شي، خصوصا د شخصي بانکونو. نو موږ ته اطمینان راکړ شوی دی دوی خپل حل ځلې کوي. زمونږ مشرانو ته هم دا خبرې کړي دي، مشران په دې باندې لګیا دي.
د سبني کنفرانس لپاره د افغانستان دغه د اوسني واکمنۍ د طالبانو په مشرۍ واکمنۍ څوک زی یاد تاسو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې څخه هم څوک استازیتوب کوي. له دې مخکې هم ډېر انتقادونه پر دې و چې هغه مهمې غونډې چې د افغانستان په اړه جوړیږي، د افغانستان په نمایندګۍ یا په استازیتوب څوک ښه استازیتوب نشي کولی. آیا تاسو ته بلنه درکړل شوې ده؟
نه، په تعصب باید ووایو چې د دولت کارکوونکی خو زه نه یم، د دولت موقف نه نیمه خبر چې تحریک نه څوک هلته ځي جنیوا ته. اما موږ سکتوري خصوصي ته بلنه نه ده راکړل شوې. سکتوري خصوصي یو مستقل نهاد دی. موږ د 80,000 تاجرانو په افغانستان کې نمایندګي کوو، او هغه هر کال انتخابي راځي. موږ انتخابي بورډ لرو، رئیس لرو، اما متاسفانه موږ ته بلنه نه ده راکړل شوې.
وروستۍ پوښتنه، طالبانو ویلي چې موږ ډیر خوښ یو چې ملي سوداګرو د بېوزلو کسانو لاسنیوی کړی. ملي سوداګرو څه کړي په دغه څه کم یوه میاشت کې؟
ښه، خو زمونږ انساني او اسلامي وظیفه ده چې تجار د خپلو خلکو سره، هغه خلک چې مهاجر شوي دي، د خپلو کورونو نه وتلي دي، یا د دغه داخلي جګړو په نتیجه کې زیانمن شوي دي، موږ کومک کوو. دی کې هیڅ شک نشته دی، هم نغدي کومک کوو، هم غذایی کومک کوو، د دوی سره د اموالو د مسایلو، او دا د تجار اسلامي مکلفیت دی. موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو، او د اسلام د اصولو له مخې نه کوشش کوو. نو کومکونه شوي دي، مګر دا وطن او دا خلک په دغه تجارانو په کومکونو باندې نه کیږي چې په پښو ودرېږي. زمونږ هیله دا ده چې دنیا دلته په میلیاردونو ډالر راوړل، او دا یو دم قطع شو. واقعیت وضع د خرابېدو حالت ته روانه ده، د بحران حالت ته روانه ده. دا اوس 2 میاشتو مواد به موږ ولرو، 1 میاشت تېره شوله، وروسته زمونږ مواد نشته. د جهان سره کاملا رابطه قطع ده. په دې باندې باید فکر وشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی چې په افغانستان کې د سوداګری زو چارو او د غرس د بشري وضعیت او د چې د جنیوال کانفرنس څخه څه تمه کوي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. نن ملګری ملتونه د جنیوا کانفرنس پرانیزي. ملګری ملتونه هیله مند چې